په پیښور کې د ورځې 3 بجې شوریدونکو د مشال رادیو په دیو بلګړه کې زه هارون بچا درته سلامونه وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر سیمایزو موضوعاتو رپورټونه او 19 پروګرام د مشال رادیوي مجله درورو خبرونه له بوریوال کاکړه وو.
لومړی دا مهم خبرونه سرټکی. د پېښور های کورټ صوبایي او وفاقي حکومت امر کړی دی چې د شمالي وزیرستان د وجلسوي خبريال حیات الله د مقدمه په اړه د تحقیقاتي کمیشن ریپورت په شلو ورځو کې پډاګه کړي. د افغانستان اصول لپاره د امریکا ځانګړي استاذي زلمی خلیلزاد په سمنګان کې د طالبانو د برید غندنه کړې ده او د امریکا کالیفورنیا ایالت د جولای پر 14 د ټولبند ختمولو پریکړه بیرته اخیستې ده. اوس بشپړ خبرونه. د پېښور های کورټ د خیبر پښتونخوا صوبایي او د پاکستان وفاقي حکومت ته یو ځل بیا امر کړی دی چې د شمالي وزیرستان د وجلسوي خبريال حیات الله د مقدمه په اړه دی د تحقیقاتي کمیشن ریپورت په شلو ورځو کې پډاګه کړي. د پېښور های کورټ پر جسټس اشتیاق ابراهیم او جسټس ناصر محفوظ مشتملي دوه کسیز جرګګۍ نن د حیات الله د ورور لړخه د داخل کل سوي درخواست اوریدنه وکړه. د وجلسوي خبريال د کورنۍ وکیل اډوکیټ طارق افغان مشال رډیو ته وویل چې عدالت تر دې وړاندې هم دا غوښتنه کړې وه چې خو د د په وینا ریپورت لا هم نه دی پډاګه سوی. حیات الله د 2015 کال د دسمبر پر 15 ل امیر علي تشتول سوی وو او بیا د 2016 کال د جون پر 14 نیټه په مرمۍ وشتل سوی مړی میندل سوی وو. په بلوچستان کې د ریسټورانټونو مالکان وایي نن به د صوبایي اسمبلی مخې ته احتجاجي پر لتوهي. دوی د جولای پر 14 د احتجاج پر مهال ویلي چې حکومت نور ټول کاروبارونه پرانیستي دي خو ریسټورانټونه او د ودونو حالونه لا هم تړلې دي. دا په داسې حال کې ده چې د بلوچستان اسمبلی نن د اپوزیشن په غوښتنه رابلل سوې غونډه کې پر کرونا او د بجلی کمی په ګډون پر یو شمېر موضوعاتو بحث کوي. د پاکستان قومي اسمبلی هغه مسوده په یو خله منزور کړی ده چې لمخې بیا د ملک په ټولو پوهنتونونو او د لوړ زده کړو ادارو کې قران مجید له اردو ترجمه سره شودل کیږي. تیر ورځ د منزور سوي د قرارداد کې ویل سوي چې د آئین لمخې د ملک رسمي نوم اسلامي جمهوریت پاکستان دی او په ملک به قران او سنت تر ټولو ستر قانون بلل کیږي. په قرارداد کې ویل سوي چې د همدې لقبله باید په ټولو پوهنتونونو کې د قران مجید شودلو لپاره مناسب اقدامات وسی. د پارلماني چارو وزیر علي محمد ویلي چې د اردو ترجمه به لز د کوونکو سره مرسته وکړي چې په قران مجید په سمه توګه پوسی. په پاکستان کې د کورونا وایرس له کبله د مړو شمیر 15,300 ته رسیدلی. د کورونا وایرس په اړه د پاکستان ځانګړي رسمي ویبپاڼه لیکي چې د جولای تر 14 په ټول ملک کې په مجموعي توګه 2,53,603 کسان کورونا وهلي. پر ویبپاڼه لیکل شوي چې په پاکستان کې تر اوسه له دې ناروغۍ څخه 3,00,000 زیات کسان جوړ شوي هم دي. د افغانستان اصول لپاره د امریکا ځانګړي استاذي زلمی خلیلزاد په سمنګان کې د طالبانو د برید غندنه کړې ده. زلمی خلیلزاد نن پر ټویټر پاڼه لیکلي چې دا برید هغه کسان پیاوړي کوي چې د سولې مخالفت کوي او د سولې د دښمنانو په خوله لوبېږي. نوموړي په خپل نننی بیان کې یو ځل بیا په افغانستان کې د تشدد د پای ته رسولو غوښتنه کړې ده. افغان چارواکي وایي چې په سمنګان کې د ملي امنیت پر دفتر د پرونی برید د وجلسو شمیر اوس لسو ته رسیدلی. دوی وایي چې په دې برید کې د ښځو او ماشومانو په ګډون 43 تنه عام وګړي ټپي سوي هم دي. د وسلوالو طالبانو ویان زبی الله مجاهد رسنیو ته پاستولي پیغام کې د پرونی برید ذمواري منلې ده. د امریکا کالیفورنیا ایالت د جولای پر 14 د ټولبند ختمولو پریکړه بیرته اخیستې ده. د ملک تر ټولو زیاته آبادی لرونکي ریاست د کورونا وایرس خپرېدو له کبله د خلکو په بستر کولو کې لستون سره مخامخ دی. د یاد ایالت گورنر گووین نیلوسم له خپل لخوا جاري سوي د امر په اړه نااهلي رامنځته کړې ده چې ګواکې امریکا به د کورونا وایرس له کبله درېدلې اقتصادي هلې ځلې بیا په چټکۍ پیل کړي. دا په داسې حال کې ده چې امریکا کې کورونا وایرس تر اوسه تر 1,15,000 زیات کسان وژل دي. بل پلو په ټوله نړۍ کې د کورونا وایرس د ناروغانو شمیر تر 14 میلیونه اوښتې دي چې تر 15,03,000 زیات کسان پکې مړه شوي دي. د امریکا د جانز هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې په نړۍ کې تر اوسه 0.2 میلیونه څخه زیات کسان له کورونا جوړ شوي هم دي. د خبرونو پای
خبرونه مولا بوریوال کاکړه ووریدل اوس رپورټونه پیښور های کورټ نن صوبایي او وفاقي حکومتونو ته وزل بیا امر وکړل چې د شمالي وزیرستان د خبريال حیات الله د وژنې پاړه د پلټنیز کمیشن رپورت په شلو ورځو کې جمع کړي. دغه وکیلان او خبريالان وایي د عدالت لخوا وړاندې هم دغه امر شوی خو لا هم د وژنې د دې پیښې پاړه معلومات نه دي په ډاګه شوي. د دوی په خبره د سیمې د نورو وژل شوو خبريالانو له کورونا سره هم تر اوسه انصاف نه دی شوی. د عمر وزیر رپورټ.
د پیښور های کورټ نن سه شنبه د شمالي وزیرستان اغوا شوې او وروسته وژل شوی خبريال حیات الله د قتل په اړه صوبایي او وفاقي حکومتونو ته عدالتي کمیشن ریپورت شایع کولو امر وکړ. های کورټ کې جسټس اشتیاق ابراهیم او جسټس ناصر محفوظ دوه رکنی بینچ د وژل شوی خبريال حیات الله ورور لاړه جمع شوې درخواست اوریدنه وکړه. د حیات الله وکیل طارق افغان مشال ریډیو ته وویل چې په وړاندې اوریدنه کې هم عدالت صوبایي او وفاقي حکومتونو ته د عدالتي کمیشن ریپورت شایع کولو امر کړی و خو دا بد امرغه نه وشو او نن یې بیا په شلو ورځو کې دننه د ریپورت شایع کولو یعنی د ولس په وړاندې راوړلو امر وکړ چې دغه شان د خبريال کورنۍ ته انصاف میلاو شي او ککړ کسان سزا شي.
تیر تاریخ کې هم عدالت د صوبایي او ذاتي حکومت نه جواب غوښته او وزیر بدقسمتۍ نه خپل جواب نو جمع کړی. نن بیا صوبایي او ذاتي حکومت ته نوټس جاری کړی چې په شلو ورځو کې دننه خپل جواب جمع کړي. فایری کمیشن ایکټ 2017 د سیکشن 15 لاندې په دې باندې لازمي ده چې د کمیشن رپورټ چې دی به دا شایع کړي. د بدقسمتۍ نه د حیات الله شهید دلس کالو چې هغه تر اوسه پورې نه دی شایع شوی. د جسټس رضا خان په سربراهۍ کې د سوموټو چیف جسټس اغسته او بیا د جسټس رضا خان په سربراهۍ کې یو کمیشن جوړ کړی و. دا آرټیکل 19 لاندې عوامو ته دا حق حاصل دی، دا د هغې حق دی چې څه قسم هم انفارمیشن وي هغه د هغې ته میلاو شي. نو د دغې لاندې های کورټ کې ریټ کړی دی، درخواست هم کړی دی چې خاندان به د هغې مطمئن شي، هغه ته به انصاف میلاو شي. د هغه په شهادت کې چې کوم خلک ملوث وو هغه به هم ښکاره شي که په دغه رپورټ کې داسې قسمه خبرې
دا شمالی وزیرستان خیبر نیوز ټلویزیون خبریال زاهد وزیر وای چې تر شپاړس پورې قبایلی خبریالان وژل شوی خو تر ننه پورې کورانو ته انصاف نه دی ورکړل شوی او نه هم پلاټنه وشوي چې دوی په بیا بیا غوښتنه کړي.
حیات الله شهید په ګډون زموږ د قبلی سیمو خوشا شپاړس صحافیان د تشدد په پیښو کې شهیدان کړي شوي دي. تر هغه خلاف چې کوم جنگ وشو د یو صحافي فیملی ته هم انصاف نه دی ترلاسه شوی. حیات الله چې کوم کیس تک سو ضلع مرکزی سو وایي حکومت ته عدالت خواستونه وکړي چې تاسو د دې چې کوم رپورټ جوړ شوی دی تیار شوی دی دغه تاسو پبلش کړي خو تر اوسه پورې دا رپورټ پبلش نه کړلی شو، عوامو په وړاندې را نه وړلی شو. زموږ همدغه مطالبه ده د صوبایي مرکزي حکومت نه نورو ادارو نه صحافیان شهیدان شوی دي په شمول حیات الله شهید داوی کورنۍ ته تاسو تحفظ ورکړي، انصاف ورکړي او چې کوم قاتلان دي د شهیدانو په وژنه کې چې کوم ککړ عناصر دي لسونه دي هغه هم تاسو په ډاګه کړي او چې کوم صحافیان میشت په قبایلی سیمو کې کار کوي هغه ته هم تحفظ ورکول ضروری دي.
د شمالي وزیرستان خبريال حیات الله کال 2015 د دسمبر په 15 نیټه د میر علي بس اډې نه اغوا کړی شوی و چې کال 2018 د جون پر شپړه سمانېټه په ګولو ویشتلې جسد میلاو شو. د حیات الله د وژنې پس ملکی او بین الاقوامي سطح باندې خبریالانو او د خبریالانو تحفظ عالمی تنظیمونو مظاهرې وکړې. دا هغه وخت حکومت د پیښور های کورټ کې جسټس رضا محمد باندې مشتمل کمیشن نه تحقیقات کړي وو خو د خبریالانو او وکیلانو په وینا لا هم تحقیقاتي یا د پلاټنو ریپورت ولس په وړاندې پیش نشو. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال رادیو داسې ولیکئ
MASHAALRADIO
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
د خیبر پختونخوا په حکومت کې له قدرتۍ ناورینونو سره د مبارزې ادارې ویلي د پشکال بارانونو له وجې خایي د صوبې لس ضلع زیات متاثر شي او له همدې امله یې هغه حساسې ګرځولې دي. په دې کې د چارسدې، کوهستان، کوز دیر، بر دیر، کوز چترال، بر چترال، نوخار، ټانک او ډیر اسماعیل خان ضلع شامل دي. پی ډی ایم ویلي د یادو ضلعو له انتظامي چارواکو سره تماسونه نیولي او خلکو ته پر وخت مرستو رسولو پلان یې هم جوړ کړی دی. پرخوا د موسمیاتو او صوبایي اداروایي د پشکال بارانونو ابتدایي لړۍ به نن سه شنبه پای ته ورسي او بل هغه به څو ورځې وروسته پیلېږي. مجید بابر رپورٹ راکوي.
د کوز چترال ضلع انتظامیه وایي چې د پشکال د بارانونو له امله د ګل په سهار راغلو سیلابونو د یاد ضلع په ګلګون سیمه کې کورونو، پلونو او لارو ته جزوی زیان رسولی دی. د جولای په 14 له مشال ریډیو سره په خبرو کې د کوز چترال اسیسټنټ کمشنر عبدالولي خان وویل چې د چترال په انزور او خوښه کلیو کې د سیلابونو نه د خوندیتوب په مخه د حفاظتي ګامونو ترڅنګ د ولس د ممکنه بې کورۍ په صورت کې د هغوی د استوګنې لپاره په 15 خیمو مشتمل یو عریضی کلی جوړ کړی.
ټول نه بره چې کوم د کاس غور نوم دی هغه کلی کې صرف دا دوا کمرې او جمعات چې دی نو هغه پکې دغه غورځول یو نو هغه نه کته چراله لو چې کوم دی یو کټل شډ او یو درې کټل شډ سو هغه چې کوم دی غورځول او یو چې کوم دی یو سړی ګیراجو البته پلونه دا دي چې درې پلونه چې کوم دی هغه ایبټمنټ چې کوم دی هغه لیک کچو نو هغه ته لیک نقصان رسول دي نو او چې کوم دی مونږه په خپل ټول هیوی مشینری او لایټ مشینری دا بر وخت مونږه بره نه چې کوم دی ما سټیشن کړیو کنه نو هغه کې چې کوم دی
مشال ریډیو سره په خبرو کې د یاد ادارې ډایرکټر جنرال پرویز خان وویل چې په دې لړ کې د یادو ضلعو انتظامیه ته خبرداري ورکړل شوې ده.
مونږ سره چې کومه ډیټا را روانه ده چې لکه مونږ کم کنټیجنسی پلان جوړ کړی دی د هغې کنټیجنسی پلان مطابق چې دی مونږ سره 10 ڈسٹرکٹ چې دي هغه هسټوریکلی مونږ سره ولنربل
چې مونږ هغې سټاک فایلنګ وکړو هغوی ته پریکوزیشننګ وکړو هغوی ته مطلب چې کوم ریکوایرمنټ دي هغه ته ډیسمینیټ کړو هغوی ته فنډ ورکړو او هغوی په الرټ باندې وي هغوی ته مطلب هسټوریکلی دا بالکل یو روټین دی داسې نه ده چې مونږ فرسٹ ټایم باندې دا کوو دا هر یو ڈی سی ته خپل صورت حال پته لري چې ما کم ریور دی کم نل ده او کم دی کې فلش فلډینګ کی کم دی کې ریواینډ فلډ راځي او مال څه څه پکار دي نو دا بالکل روټین دی دا مونږ فرسٹ ټایم باندې مطلب چې سنسیټیو مونږ ډیکلیئر کړی دا هسټوریکلی ډیکلیئر
دا چې دا کومې ضلع دي او په یادو ضلعو کې کوم ډول حفاظتي ګامونه اخیستل شوي دي. د دې پوښتنې په ځواب کې د پی ډی ایم ای د بیړنیو مرستو یا ایمرجنسی ریلیف د څانګې مشر اسماعیل خان یوسفزی وویل
زمونږ اټینډنس چې کوم دي په چترال اپر دی 400 ده کوهستان دی نوشهرا ده شنګله ده دیر اپر دی دیر لوور دی او چترال لوور دی او ټانک بیا خان دی چې څومره کوم مشینری ده هغه سټینډ بای ده لکه مشینری مونږ چک کړی ده د دې مونږ اپریشنل ریډینس ایکسرسایز کړو.
دا چې د پشکال د بارانونو د لړۍ به تر کومې جاری وي د دې په ځواب کې د خیبر پښتونخوا د موسمیاتو د محکمې ډایرکټر مشتاق علي شاه وایي چې یو لړۍ به د جولای په 14 پای ته ورسي او د بارانونو نوې لړۍ به څو ورځو کې پیلېږي.
لړۍ مونږ پرون لومبې باران په خور کې وشو او هزاره ډیویژن کې مخ باران وشو سوات کې لکم وشو او سوات کې هم د مونسون لومبې باران نو وشو او نن هم چانس شته چې بنو لکی مروات کرک کوهاټ په خور او د برنې علاقې چې سمرتی انکلودینګ مردان او هزارا ڈویژن او سوات کے ہم چانس شتا چې نور باران او موشي دا تر سبا پوری اغه نه پسوا گریجولی دا ختم شي او نیکسٹ تب به انتظار کو چی ان پس نیکسٹ کله جوړی کی او بیا روانه خدا و پوخ پوخ کر روانه نو اغه مرته کې په خطرات کمی پبلک ته همغه دا وی چې تاسو ځان بیدار ساتئ موسم دی خبرون نه ځان په خبره ساتئ.
دا فتونو سره د مباردی صوبایي ادارې په ولس غک کړي چې د خوړونو بارانی ویالیو او د دریابونو په غاړو جوړ شو ودانو نه دی اوزي او د سیلاونو پر محل دی د اوبو د بهیدو مخینه لري وسی. تیر کال د پشکال د بارانونو لامل راغلی او سیلاونو قبایلی زلو او د خیبر پختونخوا شمالي غریزو سیمو کې یو شمیر کسان وجلی او بے کورا کڑی ول
ل 2 میلیون نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانا خوخه کړی دا
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio,
twitter.com/mashalradio,
instagram/mashalradio.
د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د واکمن او هم مخالف ګوندونو اکثریت غړو غوښتنه کړې چې د کورنۍ تشدد او په ماشومتوب کې د جنکو د ودونو د مخنیوي دوه قوانین باید ژر تر ژره منظور شي. پر یادو مسلو د اسمبلی په پرونی غونډه کې تود بحث وشو. د جماعت اسلامي عنایت الله وویل د واده لپاره د جنای د عمر کم نه کم حد ټاکل یوه لانجمنه مسله ده، خو د واکمن تحریک انصاف ګوند یوې غړې ملیحې اصغر وویل یوه جنای 18 کلنۍ ته له رسیدو مخکې باید واده نه شي. د نوموړي په خبره په زیاتره اسلامي هیوادونو کې د یوې جنۍ د واده لپاره د عمر همدا حد ټاکل شوی دی. د اسمبلی سپیکر له صوبایي وزیرانو غوښتي چې پر ښځو د کورنۍ تشدد او د جنکو د ودونو لپاره د مناسب عمر د ټاکلو قوانینو پر مسودو روان کارونه زر سرته ورسوي. غلام غوث رپورټ راکوي.
د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د واکمن او مخالف ګوندونو اکثریتي خزینه غړو د کوز دیر په جندول سیمه کې د یو 12 کلنۍ ماشومې په خوپیه ډول د یو 14 کلن ماشوم ته د ودولو او بیا سلور ورځې وروسته د تشدد له وجې د هغې د مړینې د تازه پیښې په ردی عمل کې غوښتنه وکړه چې زر تر زره دي په ماشوموالی کې د ودونو د مخنیولو او د کورنۍ تشدد د مخنیوي دوه قانوني مسودې د صوبایي اسمبلی نه منظور کړي شي. هم په دغه لړ کې د تود بحث پر مهال د جماعت اسلامي سره تعلق لرونکي د اسمبلی غړي او پخوانی صوبایي وزیر عنایت الله د اسمبلی غونډې ته په خپل وینا کې وویل چې د تشدد دغه تازه پیښه د واده لپاره د مخصوص عمر د ټاکلو سره تړل نه ده پکار. پدغه پیخه خو قانون په حرکت کې راوستل غواړي او ککړ کسانو ته سزا ورکول غواړي، خو دا پیخه د ودونو لپاره د عمر د ټاکلو د لانجمنی مسلې سره تړل نه ده پکار، ځکه د حدیثونو نه دا خبره ثابته ده چې د عائشه واده د 12 کلنۍ په عمر کې شوی وو.
حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها 10-12 سال کی عمر میں احادیث سے پروف ہے، فیکٹ ہے، اس کی شادی ہوئی تھی.
د عنایت الله د دغه سرګندونو په جواب کې د عوامي نېشنل ون سره تعلق لرونکي د اسمبلی غړي سردار حسین بابک وویل
عنایت الله خان صاحب نے جو مثال دی ہے ہمارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ایک مثالی مثال ہے، لیکن سوال یہ ہے
عنایت الله خو زمونږ د پیغمبر یو مثال ورکړو، خو پوښتنه دا ده چې دلته په دې اسمبلی کې زه یا سپیکر صاحب ته یا عنایت الله خوشدل خان یا سلطان خان به دا ومني چې دا هغه د لور واده دي د 10، 11، یا 12 کلنۍ په عمر کې وشي. که دې اسمبلی کې مونږ د قانون د منظورولو د لارې د واده لپاره کم نه کم عمر 14 کاله یا 18 کاله وټاکو، نو آیا خدای مکه هغه به غیر اسلامي وي؟
که اگر اسی اسمبلی میں ہم ایک قانون لائیں 16 سال عمر متعین کریں، 18 سال متعین کریں، کیا وہ غیر اسلامی ہوگا؟ خدا نخواستہ.
د واکمن تحریک انصاف د اسمبلی غړی ملیحه اصغر بیبی د اسمبلی غونډې ته په خپل وینا کې وویل چې په نورو اسلامي هیوادونو کې هم د واده لپاره کم نه کم عمر 18 کاله ټاکلی شوی. مونږ د ودونو لپاره 18 کلنۍ عمر تجویز کړي، خو که دا د اسلام مطابق نه وي نو تاسو پکې د خپلې اسلامي پوهې په رڼا کې بدلون وکړئ، خو دغه قانون د اسمبلی نه منظور کړئ. بل خبره دا ده چې په اکثره مسلمان ملکونو کې په ماشومتوب کې د ودونو د مخې نیولو لپاره قوانین جوړ شوي دي، نو آیا ترکی او سعودي عرب مسلمانان هیوادونه نه دي؟ آیا پنجاب او سند صوبو کې مسلمانان نه اوسیږي؟ نو په مینس کې د اسلام په نوم د دې خبرې د خرابولو په ځای مونږ له د ماشومانو د تحفظ لپاره قانون جوړول پکار دي.
بچیوں کے تحفظ کے لیے بل بنانا چاہیے.
د دې تود بحث پر مهال د اسمبلی سپیکر مشتاق غنی په ماشومتوب کې د ودونو او د کورنی تشدد د مخې نیولو لپاره د قانون د صوبایي وزیر سلطان محمد نه وضاحت طلب کړو، نو په جواب کې د قانوني چارو صوبایي وزیر سلطان محمد خان وویل چې د دواړو قوانینو په مسودو کار روان دی. د کورنی تشدد بل لپاره کمیټی جوړه شوې وه او بیا د کمیټې د سپارښتنو په رڼا کې هغه کابینه هم منظور کړی وو او واپس اسمبلی ته را لېږل شوی وو، خو په اسمبلی کې پکې بیا د ځینې بدلونونو تجویزونه راغلي وو، نو د هغې لپاره بیا کمیټی جوړه شوې ده. د ماشومتوب د ودونو د مخی نیولو مسوده د کابینې د قانون محکمې ته را لېږل شوې ده او هڅه به کوو چې د کابینې په را روانه غونډه کې هغه وړاندې کړو. د اسمبلی سپیکر مشتاق غنی حکومتي وزیرانو ته وویل چې د ماشومانو او ښځو د تحفظ د دوه قوانین د تیرو شپږو وو کلونو راسي د التواء ښکار دي او د اسلامي نظریاتي کونسل له هم په دغه قوانینو د لارښوونو سپارښتنه شوې وه او په دې قوانینو باندې دي د قانون محکمه او صوبایي کابینه زر تر زره کار سرته ورسوي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو هر ورځ د کورونا وایرس خبرېدو د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات در خبروي. زموږ ټولې خبرونې، شننې، تبصرې، خبرونه او ویډیوګانې په مشال ریډیو زمونږ پر ویب پاڼه، فیسبوک، ټویټر او یوټیوب اوریدای، لوستای او لیدلی شئ.
او سوریدونکو، اونیس پروگرام د مشال ریډیوی مجله درته ورو دا خبرونه زمونږ همکار نجیب عامر جوړوي.
د مشال رادیوی مجله د مشال رادیوی مجلې په یو بل غنه کې د نجیب عامر سلامونه قبول کړي. په دې خبرونه کې مو هم تاسو لپاره بیلابیل ادبي او کلتوري مطالب د خبرېدو لپاره برابر کړي دي. دروخه د اجمل منصور پر ژوند او کار مو د غ ملګری ادیبان او شاعران غغولی چې یو پکې فجی ګل هم ده.
الله والا عمر دې لکبر دې سبب د ثواب یا د دې علاقې یو لوی غزل ګو یو لوی ادیب شاعر وو، خو د بد قسمتۍ نه هغه د اکسیډنټ وکړو دې کې هغه وفات شو.
و باورې چې په ژوب کې زنو ځوانانو په خپل مټ او په خپل هڅو یو لسی کتابتون پرانیسته. موږ یې له مسؤل لقمان لایق سره خبرې کړې.
د دې کبل مرسوم ملګری را ولار شو، دا اراده مو وکړه نو چې د سی یو لسی کتابتون خلاص کو چې هغه کې هم خاص د هر قسم طبقه سړی راځي او دلته مطالعه کوي.
او د لورالای پوهنتون د پښتو څانګې مشر ډاکټر صادق جړک په درته خپل شاعري په خپل غږ کې در ووروي.
غزل لرز ده: وریا د لوړو غرو تنظر میادیږي، ا د لوړو غرو تنظر میادیږي، ام مانی ام ګورګوري میادیږي.
ارواخات اجمل منصور د ثوابي اوسیدونکو خوږ ژبه شاعر، هغه د 1903 او 2009 کال ترمنځ یوازې 25 کاله ژوند وکړ، خو په لږ وخت کې داسې خوږه شاعري وکړه چې د هر سیمې په پښتنو یې ځان ورو پیژندلو. هغه په یو غریب او ناداره کورنۍ کې نړۍ ته سترګې غړولې وي. هغه په یو شعر کې وایي: پلار مې افلاطون نه و خو ویل به پلار می افلاتون نو خویل بای خیټه غزل نه غواړي ډوډۍ غواړي. خو هغه بیا هم د ډوډۍ په ځای د غزل پسې لټون پیل کړ. په یو بل ځای کې وایي، له ماشوم زړه نه مشوره اخلم، بیا به د مینې سپاره اخلم، که چرې مینې را لخوند را کنو دغه ټوټه ځمکه به خرڅه کما، د ګودر غاړه اجاره اخلم. دغه ماما او د صوابۍ یو پیژندل شوی لیکوال، شاعر او صحافي بخت شیر اسیر د اجمل منصور د لومړني ژوند په اړه وایي.
هغه د فروری د میاشتې په شپږمه نیټه کال 1940 کې په ټوپۍ کلي کې د ارواښت محمد په کور کې سترګې پرانیستې وې. د اجمل منصور لکه چرن پنځه رونه او یوه خور وه. د اجمل منصور پلار ډېر غریب خو محنتي انسان و. هغه به ټوله ورځ محنت مزدوري کوله، پخپل بچو به یې چې کمنه خوړله.
بختشیر اسیر وایي، که څه هم د اجمل منصور د پلار دومره وس نه کېده، خو بیا یې هم پر هغه د تعلیم هڅه کړې وه. خو لکه د ستر حمزه شینواري او اکرام الله ګران، د دې خوږ ژبې شاعر هم زړه مدرسې ته د تګ لپاره نه راپورته کېده. بختشیر اسیر وایي،
اجمل منصور د شپږ کالو په عمر کې د ټوپۍ د شهیدانو په نمبر یک سرکاري ښوونځي کې داخل کړی شو. دا هغه د شروع نه سبق سره مینه نه وه، او لکه څنګه چې ویل کېږي چې لوی خلک جوړېږي نه، خو لوی خلک دنیا ته لوی راځي، خو په خپل وخت په خپل مخصوص وخت د هغوی اظهار وشي. نو هغه یو پیدایشي فنکار و، د وړکیو نه په ډرامو کې د کار کولو او شاعرۍ سره مینه وایه. په غیرادري باندې یو ځل دوه نیم چې کنده د سکول داخل خارج د رجستر نه خارج شوی هم، خو بیا مونږ چې کوم نه داخل کړی.
دا چې د وړوکي اجمل منصور ماما بختشیر اسیر په خپله ښه شاعر و، نو هغه به خپل خوریې له ځان سره په صوابۍ کې بېلابېلو مشاعرو ته بوتلو. د صوابۍ په ټوپۍ کې د ادبي مجلسونو روحي روان او مشر شاعر فجی ګل مشال لډیو ته وویل اجمل منصور به د مشرانو شاعرانو خدمت کولو.
جناب جی، مونږ به ټوپۍ کې د غازی زړه ډوه هغه کې بره زمونږ دفترو، مونږ به هغې کې دا سے پنزل لسو دے پاسے جناس کو آنو دا وڑکے آگا ٹیم اجمل منصور دنو ہو کالو نو دے منگ بچے گھرنا کولا نو دا دا بخشیر اسیر دی خپلو دا آگا پو جب دا منگ لدو اٹل نا چاہی رالا آو آگا با منگ مطلب دارے چے اس کلا دے دا شانتے سے سلا جاری وا آو دا با دیر پا سوچ پا دیر پا خیال بے آگا مجلس تا هغه غونډې رویداد ته هغې ټولنې چې هغې به څه کول هغې ته به ډېر په دغه باندې غوږ یخې او ډېر سوچ باندې.
فجی ګل وایي، اجمل منصور یو ذهین او زکی ځوان و. په خپله هم څه وخت پس شاعري شروع کړه. هغه وایي، بیا هغه ورځ هم راغله چې اجمل منصور په صوابۍ کې په یوه لویه مشاعره کې ګډون وکړ او له خلکو نه زیات داد واخیست.
آخر دا وخت تېرېده نو دے دور ش چې چتا بخشیر اسیر سره باغ سبا ما کیږي نو هغه سره به چتا مشاعرې له یو څو ځله لړ راغې. هلته چې دی لړ راغې نو په غلي غلي هغه لوی لوی شاعرانو نه نمبر یې واخیستې. داسې لومبۍ مشاعره د عبدالمتین متین د اسلم خان مرحوم د هغې ځای کې پروګرام و او دی هلته راغې لومبي ځل باندې د خداد واخیسته.
او د صوابۍ همدا مشاعره د اجمل منصور د لا ځلیدو سبب وګرځېده. فجی ګل وایي، اجمل منصور لاغې وروسته تر صوابۍ پورې محدود پاتې نه شو، بلکې د پښتونخوا د نورو سیمو د شاعرانو او لیکوالو سره هم پیژندګلوي وشوه.
او هغې نه پس مطلب دا ده چې د هغه ملګرو نه نمبرې واخیستې او چې نمبرې واخیستې دې جوړې د مردان محمد سعید دی سره جی او داسې ټل پاړه چینار او اباسین صاحب دی څخه داسې دی ټولو څخه مطلب دا وګرځېد وګرځېد. په دې کې داسې ډېر وخت تېر شو، دې کې چې دی ډېر ججمنټ وکړو ډېر زده کړې وکړه نو دی نه ډېر لوی عالم او فاضل سړی جوړ شو، ډېر قابل سړی و، د خپل عمر نه ډېر مشر ښکارېده.
بختشیر اسیر وایي، اجمل منصور هسې هم سیلانی طبیعت درلودلو، نو بیا چې د صوابۍ نه بهر شاعرانو سره یې ناسته پاسته شروع شوه، نو بیا خو به کله د پښتونخوا په یوه سیمه کې و او کله به هم په بله کې، او ډیر کم به په کلي کې لیدل کېده.
هغه د ګرځېدو ډېر زیات شوقین و. یو ورځ به په کلي او درې ورځ به په بهر و. مردان او پیخوری خو ډیر خوخو مردان کې وضعیت تر محمد رشید محمود رشید رشید څخه وو او په پیخور کې به عباسین سره وو د مرکې د اجلاسونو خو سم مجنون وو چې په هره طریقه به نو ځان به د مرکې اجلاس ته رسولو یې.
اجمل منصور په خپل ژوندونی د دار او دلدار په نوم د شاعرۍ لومړنۍ ټولګه چاپ کړی و. بیا د خپل غربت له وجې د دوهم کتاب چاپ کولو ته جوړ نه شو، خو د پښتونخوا په ګوټ ګوټ کې به مشاعرو ته تلو او خپل ترسکونه شاعري به یې خپلو مینوالو ته وروله. هغه وایي، اشنا کستا په سترګو کې خواږه نه پیدا کیږي، څه نوي نه ده کاڼو کې اوبه نه پیدا کیږي، او رقیبه اراده مې بېګا ستا د قتل کړې، لاس شته دی زړه هم شته دی خو چاړه نه پیدا کیږي. په یو بل ځای کې وایي، بچو له چې مونږ نه کیدو نومونه په پښتو کې، سبا به هغوی څه لیکي خطونه په پښتو کې، او هغه ملا مې خوښ دی هماغه مې د زړه سر دی چې لیکي مینانو له ساختونه په پښتو کې. اوس راځئ در وخت اجمل منصور د یوې ژوندۍ مشاعرې لږه ننداره در باندې وکم.
او په آخر کې یو مقام راغی چې بیل شوم، که هر څو ورته ټپه شوم غزل شوم. په آخر کې یو مقام راغی چې بیل شوم، که هر څو ورته ټپه شوم غزل شوم. او دشمنی کې به ما ښکلی مخکې کېږي، زه به مینه کې په هر ښکلی اول شوم. دشمنی کې به ما ښکلی مخکې کېږي، زه به مینه کې په هر ښکلی اول شوم. استاد غم از پرلی مست رواتا ما خودم شراب اس کر جب بوتل شو اخ پل جب ہمیں پردائی گرن لینا دا زب دیوان خیستا شو ما اجمل شو
وہ دیر خو
او نور سو شیر چی زکلا سونا دا حمد لگ روانو باسم دا جون از غن جمال آباد کے بلار سو باسم زمن رمین پا والا دا نندارو مین دا اغا جامی وینزی و دور تا حقو با امنا زماغ کل خوخشوی دی ستانا بسیوا کل خوخشوی دی او دلتا زدر او کل بدیشم دلتا می بلا کل خوخشوی دی او زجر زدر او کل خوخ نشوما عمر لزماغ کل خوخشوی دی او آغل تا بشیخ تا بوتا منیسا دلتا دا مولاخ کل خوخشوی دی او آغل تا بشیخ تا بوتا منیسا دلتا دا مولاخ کل خوخشوی دی او رین ای بلا سرا تولی کل ستا خوی واتیاخ کل خوخشوی دی او نور بس اخیری و سو شعر ایما چه منگ هر موسم که گلو بسی گرزو تمام عمر خپل خپل بس ګرځو او چې بچره مو په لاس باندې را نشي مونږ دا د سر خوړلو بس
ګرځو. دا خوږ ژبه شاعر اجمل منصور چې اوس زمونږ په منځ کې نشته، خو دا هغه یاد ژوندی دی. د اجمل منصور ماما بختشیر اسیر وایي خوریي په 2009 کال کې په یو ترافیکي پیښه کې خپل ژوند بایلودلو.
د وفات چې کوم دی نو شپاړسمه اګستو 2009 کال وي، او په دغه کې اکسیډنټ کړی و په دغه کې حویلو کې په موټرسایکل باندې، او په هغه کې چې کوم دی په دغه کال باندې وفات شي. زه ورپسې په خپله تللی وم، ما چې کوم دی نو د دغه نه د حویلو د هسپتال نه لاش راوړی و، را سره یې جوړ او ملګري دا نور کسان هم وي.
له اجمل منصور نه کونډه ښځه، یو لور او یو زوی پاتې شول. زوی مشال او لور یې شازیه نومیږي، او اوس د خپلې نیا بیبي سره په صوابۍ کې ژوند کوي. د اجمل منصور دوه نور کتابونه د هغه له مرګ وروسته چاپ شول چې یو یې زړه چاودون او بل یې ساندې نومیږي. د صوابۍ لیکوال او شاعر ذاکر یوسفزی په اړه وایي،
د اجمل منصور د مرګ نه بعد چې اجمل منصور کې صوابۍ اجمل منصور سره صوابۍ کې خلکو څومره مینه کړې ده، نو دومره یو سره په ژوند نه وه کړې، او په ژوند دي ورسره په دې نه وه کړې چې هغه یو فقیر او یو ملنګ سړی او لکه داسې ښکارېده لکه چې دا لیونۍ، او په هر میپل کې به حاضر و لکه مطلب دار د دې پښتنو خدا مزاج دی چې ته هر ځای ته ځي او حاضر نو خلک تا بیا نه قبلوي، او خلکو ته به دې لیونۍ شاعر ښکارېده. خو د مرګ نه بعد الحمدلله د پښتنو شاعرانو کې هغه مینه وه، هغه پتو پکې ده، هغه کار ته وکتل، د هغه زیار ته وکتل. نو ړومبی والا زمونږ یو ملګری دی ارشد د صوابۍ، هغه والا مواد راغونډ کړل، او هغه ړومبی کتاب هغه عامر پرنټ پریس کې ارشد په تعاون سره چاپ کړل. دواړه کتابه، اول یو چې دی چاپ شو زړه چاودون، او دړي شاودون نه بعد چې دنه بیا خلکو وختنه کول هغه مارکیټ ډیر زر ختم شو. نو هغه زر شاودون چې کوم مارکیټینګ وکړ نه پیسې وګټل نه په هغه باندې ارشد لګي دا نور باقي مواد ولا د کوم نه راوغستل او ساندې په نوم باندې موږ هغه زم کتاب چاپ کړ. او بیا پکې دا خبر وشو ارشد پکې دا خبر وکړه چې دې کتاب چې کومه ګټه ده دا به د منصور بچول زور کوم او اکه سی وکړل چې څنګه ویل کتاب چې څومره پیسې ګټلې دي دا ټولې پیسې د منصور بچول ترې دي.
همدارنګ داغه په نوم په ثوابه کې یو ادبي ټولنه هم جوړه شوې چې وخت په وخت غونډې کوي. یو ځل بیا زاکر یوسف زه
2009 غالبا چې دنو لیاقت تصور اجمل منصور ادبي ورزنګ جوړ کړو مې ورلم به صدر وټاکلم هغه غونډه موږ چلولا بیا چې دنو هغه کابینه کې موږ بدلون راوستو نن سبا هغه په سیده کې باقاعده هغه داغه په نوم باندې غونډه چلیږي اجمل منصور ادبي ورزنګ داغه نوم دی.
لیکوال او شاعر فجی ګل وای اجمل منصور په تنکی عمر کې ځوان مرګ شو کنه نو د لا غوړېدو نه خېلې دل کېده
او ډېر افسوس دی چې دا لیکونه هم کړو دا چې کوم کتاب کې دی تاسو دا غبلستی انو دای الله والا عمر دې کومر دې سبب د ثواب یا د دې لا کې یو لوی غزل ګو یو ډېر لوی ادیب شاعر وو خو د بد قسمتۍ نه هغه د ایکسیډنټ وکړو دی کې هغه وفات شو او نو بس د مونږه نه جدا شه تر عمره عمره پورې.
بختشیر اسیر بیا یوې بلې جالبې خبرې ته اشاره کوي او وایي درواخات اجمل منصور د پښتو ژبې د یو بل نام تولسی شاعر ارواخات خاطره پردي سره په ډیرو حوالو ورته والی موجود و.
دا کوم چې د ما ګنده وي تر شه او د سختې هغه د دواره یو شان دی او دا چې کندن مارکی صرف دغه فرق دی چې هغه نړی نه باندې او پاتش او د یو حادثه په صورت کې نور دواره تقریبا نزینیز دی وي.
اجمل منصور نظمونه او هایکو هم لیکلي خو غزلې د اعلی معیار دی. دلته د یو غزل اوریدو ته تاسو را بولم چې منکر شوې ستا د مینې لمیرا جنیم زه خمین یم آشنا شکی مزاج نه یم کته راو خاندې نو بیا بخپل صحت ومم کته راو خاندې نو بیا بخپل صحت ومم د زړه مریض یم خدا سي نایلاج نه یم کده مالیار نیمګړې نیت ژاړم تا هم وایم کده مالیار نیمګړې نیت ژاړم دا هم وایم ګلاب بیم خود سپرلی د باد محتاج نه یم تاسو خبرې د نړۍ خورو ورو قامونو تاسو خبرې د نړۍ خورو ورو قامونو چې زه بې توري او بې تخت او بې تاج نه یم او چې غنمرنګي خوخوم منصوره پوه شومه چې غنمرنګي خوخوم منصوره پوه شومه ابن آدم یم صبر شوه لاناج نه یم چې منکر شوه ستا د مینې لمیراج نه یم څه خو مین یم آشنا شکی مزاج نه یم. دا مشال رادیوی مجلې ته غواګیاسته په ژوب کې یو شمیر ځوانانو په خپل مرسته یو لسی کتابتون په دې وروستیو کې پرانسته چې په کې زرګونه کتابونه د مطالعې لپاره یې خېدي. دوی د سیمې ځوانان له نشو وزګار ګرځېدو او بې ګټو کارونو نه مطالعې ته رابولي. موږ د یاد کتابتون له یو مسؤل لقمان لایق سره خبرې کړې او په سر کې مو پوښتلې چې د دې کتابتون د جوړولو انګیزه ورته څنګه پیدا شوه.
د دې مو هدف صرف دغه دی چې زموږ یو پسمانده ټولنه ده په دې ټولنه کې د کتاب او د علم او د کتابتون ډیر کمی و. د دې کبله موږ څو ملګري را ولاړ شو دا اراده مو وکړه نو چې داسې یو لسی کتابتون خلاص کړو چې په هغه کې عام خاص د هر قسم طبقه سړی راځي او دلته مطالعه کوي.
لقمان لایق صاحب مننه درته وای چې د خلکو خبرګون سو چې تاسو په جوب کې د ځوانانو د پاره یو ولسی کتابتون پرانست د خلکو کومک در سره او کپلار کې د تخندانه چول
د خلکو د ردی عمل په اړه کې دا درته وایم چې دلته تقریبا خلک ټول ودی تلیوالو هر سړی دا زړه وشتل چې دوی مطلب دلته یو داسې کار وکړي مګر دا څه ستونزمن کار وو
نو ابتدا ډیره ګرانه وله، نو بیس څه وخت موږ دغه سټالونه ولګو، په دې کې د ژوب ولس بیخي په زیات تعداد سره برخه واخیستله. په دې کې موږ سره ادیبانو، پښتو اکیډمۍ موږ ته دا ډګرانه راکړه چې موږ به تاسو سره مرسته کوو. دلیل چې هم څومره هم چا مطلب ذاتي لایبرریانې وې، ذاتي کتابتونونه یې ولکور، هغو له موږ سره ډېره مرسته وکړه.
د کتابتون د پرانستو پر مهال له کومو ستونزو سره مخامخ وې؟
ستونزې امیر صاحب، ستونزې او کار په ابتدا کې خامخا څه ستونزې لرلې. له موږ سره اوله ستونزه دا وه چې موږ ته د ځای پیدا کېدل ډېر مشکل و. یو داسې ځای د سرکار له طرفه خوونه، نو موږ دا کوشش وکړو چې پرایویټ ځای پیدا کړو د دې دپاره. نو بیا پسې ګرځېدو، یو داسې ځای مو پیدا کړي چې هغه تر دې له مخه د سپورټس جیم و پکښې، نو هغه ختم شوی و. بیا موږ دا هغه وکیل هغه مالک سره مرابطه وکړه، په مالک پسې ولاړو، نو هغه ته مو دغه خپل خواهش ظاهر کړي. بیا هغه د دې ځای ژمنه راسره وکړه، حال یې راکړي تقریبا. نو دغه هغه بله مسله دغه وه چې دلته کتابونه نه وو، د کتابو ډېر کمی و. موږ ظاهره خبره ده موږ په خپل هغه نسو کولای، نو بیا مو سټالونه په ښار کې ولګول، نو د هغو سټالو له لارې موږ ته تقریبا ډېر کتابونه پیدا شو.
نو پر دغو ستونزو څومره لاس برې شوی تاسې، او په دې لاره کې د چا چا مرسته درسره وه؟
په دې کې د کتابونو مرسته خو تقریبا هر سړی تقریبا له موږ سره مرسته وکړه. د ښار هر لوستې کس موږ ته کتابونه راکړل. تقریبا دا وخت له موږ سره په لایبرری کې تر 2000 قریب کتابونه پراته دي، او ځینې داسې کسانو چې هغو څه پیسې هم راکړي. یو سړی داسې و چې هغه مطلب هغه ترګردو زیاته هغه د راکړې امداد تعاون در سره وکړي، موږ ته یې در سره روپۍ راکړي. په دې باندې موږ تقریبا تر اویا پورې موږ د کرسیو بندوبست کړی دی، او الماری مو په کې لګولی دی. نور دغه اندر سه کم کار په کې شروع دی، د کرسیو غدي که د الماریو غدي که دفتر دی. نو په دغو باندې اوس تقریبا موږ کار لګیا کړی دی، دغه کار روان دی.
لقمان لایق صاحب، دا مره ته وایي چې د ژوب ځوانان څومره د کتاب لوستلو دپاره تږي دي، او غواړي چې داسې کتابتون دی په سیمه کې وي چې دوی ورشي هلته کتابونه راواخلي، مطالعه یې کړي، او هم ته خوند واخلي، هم یې په علم کې اضافه وشي.
ستا د پوښتنې په دې جواب کې به زه دا درته وایم چې د ژوب ځوانان تقریبا، یو خدا دې د لاکډاون له وجې تقریبا هر ځوان پر کور شو. بیا دلته مسله دغه وله چې کور خو ظاهره خبره ده، کور انسان ته هغه سهولیات نه وو چې د مطالعه کوله. نو ډیری خلک وو چې هغو ډیری ځوانان و لوستونکي وو چې هغو به په بازار کې په هوټلونو کې کمرې نیولې، نو بیا به دوی هلته مطالعه کولې. له دوی سره به د کتابو هغه هم وو، یو داسې په هلته د هوټل په کمره کې به هم دوی ته داسې سهولت نه وو، داسې د مطالعې ماحول به نه وو ور برابر. دغسې موږ دې ته وهڅولو که د دوی دغه جذبه هم ولایه، بیا شاید موږ ته د لایبرری سوچ هم وای راغلی. نو دې شي موږ ودې ته وهڅولو چې موږ د یو داسې ماحول ودوی ته جوړ کړو چې په هغه کې هر کس راځي دلته مطالعه کوي. تقریبا دغه څومره چې هم کتابونه راوړي د دغه ګرد، په دې کې ځوانان هم سته، د دغو ګردو تقریبا دغه خواهش دی چې موږ دلته یو څه نه څه زده کړه وکړو، موږ په دې لایبرری کې وخت تر کړو.
لقمان صاحب، ما دا پوښتنه ځکه وکړه چې نن سبا ځوانان د موبایل، د انټرنیټ او د سوشل میډیا ډیر زیات شوقیان دي، د کتاب نه ځینې ځوانان ورو ورو په لرې کېدو دي، ما ځکه دا پوښتنه وکړه. نو ستاسو د سیمې ځوانان څنګه دي؟
بالکل امیر صاحب، خبره داسې ده چې دلته څه ټیم سوشل میډیا راغله، نه یو ډیجیټل دور شو. دغه دا کار وکړي چې هغه د کتاب چې کوم هغه اهمیت و دغه خو یې ور ختم کړی. نو دلته به په سافټ کې به که څه هم هر کتاب موندې دی، خو مګر دغه و په هارډ کې به بالکل غوښتنه نه وله. دو دری دسی کتاب دلی دا کتابو دکانونو چې پاغه کې به هم ډیر دسی کتابونو چې زه به همیشه پر ترې دم هغه کتابونه بالته موجود وو ګر سره هغه د لوستونکو د ویلو د لوستلو ګر سره سوچ هم نه وای نو دا موبایل او دغه انټرنیټ دغه سی هغه کو سی موږ له کتاب ځخه د کتاب شوق را ختم کړي دلته یو دخت هغه کو نو زموږ دا کوشش هم وو چې دلته مطلب یو داسې ماحول جوړ کو د هغه د پاره ګر سره د دوه کسان راځي هم دا دوه کسان ډېر هغه کې یو ماحول د پاره موږ دا کوشش وکړو چې موږ یو ولسی کتابتون جوړ کو.
تاسو لقمان لایق صاحب د ژوب په دې ولسی کتابتون کې په کومو موضوعاتو کتابونه ایښي دي؟ ادبي دي، تفریحي دي، علمي دي، که داسې په نورو موضوعاتو باندې کتابونه داسې ایښي دي؟
موږ فلحال کوشش دا دی چې موږ د هر لټریچر کتاب راوړو په دې کې سیاسي هم شته په دې کې مذهبي هم شته په دې کې معاشي هم شته په دې کې د ټولنیز علومو ارخیز کتابونه هم شته. موږ دغه خاص هغه نه دی ورته جوړ کړی هغه له وخته سره زموږ دا کوشش دی چې څه وخت لایبرری ډېره وده وکړي پر مخ لاړ شي بیا به موږ کوشش کوو چې خالي مطلب د یو لټریچر غموش پکښې هغه کو. فلحال دا ټیم غموش ته چې څوک هر کتاب راوړي په دې کې مختلف تفاسیر شته په دې کې بخاري او دغه سیهای سیته سی کوم کتابونه دي دغه په دې کې د پښتو ادب سره متعلق بیخي ډیر کتابونه دي تاریخي کتابونه موږ راوړي دي دغه سی د خوشحال خټک بابا دی او د رحمان بابا کتابونه دي تقریبا موږ هر کتاب ته موږ په دې کې ځای ورکړی دی په دې کې داسې هم ستاسي ګر سره هفتوار کومې رسالې دي دغه ته لا هم موږ ځای پکښې ورکړی دی. فلحال موږ د یو معیار هم نه دی ورته ایښی موږ چې هر څو کتاب راوړي هغه موږ ځنې راخلو په بل وخت سره موږ هغه ورته کوو و فلحال زموږ دغه اراده نشته چې موږ به خالي د یوې موضوع مطابق موږ کتابونه ورته.
لکمان لایک صاحب د ځوانانو ترڅنګ آیا پیغلې یا میرمنې هم ستاسو له ولسی کتابتونه ګټه اخیستی شي؟ نو که اخیستی شي تاسو ورته څه ځانګړي انتظامات نیولی؟
نه امیر صاحب دلته چونکې موږ زموږ ټولنه یو قبایلي ټولنه ده په دې کې موږ ته تعلیمي ادارې هم نشته سرکاري ادارې سي هغه مطلب یو مخلوط تعلیم وي کو ایجوکیشن وي سره موږ سره زموږ خوندې له موږ سره په سکولونو کې پاتې سي مګر دا خو ګر سره موږ تصور هم نسو کولای چې موږ د په دې لایبرري کې د ښځو دپاره هم ځای ورغکو بلکې له یو پلوشه رڼا زموږ د سیمې یو لیکواله ده نو له هغې سره لې زموږ داسې زما په خپله ذاتي داسې رابطه ورسره وسوه دی ول چې ګواکه موږ ته هم داسې یو زمینه را برابره سي نو موږ کوشش کوو چې د نجونو دپاره یو بیل لایبرری جوړه سو. دلته قبایلی ټولنه ده نو په دې ټولنه کې زموږ د پاره د سوچ کول هم ډیر ګران کار دی که څه هم موږ دې ته تیار یو سو موږ دلی په دغه کتابتون کې هم دوی ته ځای ورکو مګر موږ هغه قبایلی روایات او هغه زموږ څه کم اقدار او روایات دي یو فرسوده خیالات دي د هغه له وجې څخه موږ دا نسو کولای چې موږ خپلې خوندې له نورې نجونه موږ دلته په دې لایبرری کې موږ دوی ته ځای ورکو نو زموږ کوشش دا دی چې موږ به دوی ته د دوی دپاره به یو جلا ځای موږ پیدا کوو د ښځو دپاره به هم داسې یو ولسی کتابتون خلاصو.
دا په ژوب کې د نوي ولسی جوړ شوی کتابتون یو مسول لقمان لایق چې د مشال رادیو سره خبرې کولې. د خبرونې په دې برخه کې مو پیژندل شوی لیکوال، شاعر او فرهنګي شخصیت ډاکټر صادق ژړک ته بلنه ورکړې چې خپل سو تازه شعرونه تاسو ته دروروي. صادق ژړک په لورالای پوهنتون کې د پښتو څانګې مشر دی.
نجیب صاحب ډیره مننه ستاسو د زنګ وهلو. زه به خپله دا دعوا نه کوم چې زه شاعر یم، البته د خپل زړه درد براس کله کله د شعر په ژبه کې
په ځانګړي ډول په غزل کې بیانوم. استاذ رضوی غزل شریکوم چې هغه مخکې له مخکې خبرې نه غواړي چې په دې کې څه دي. په ډیرو ساده لفظونو په ډیرو ښکاره لفظونو کې دا غزل ما لیکلې ده، پیچلې نه ده. خدای دې وکړي چې ستاسو او د اورېدونکو خوښ شي. غزل عرض ده: ویا د لوړو غرو ته نظر می یادیږي، آ د لوړو غرو ته نظر می یادیږي، ام ماڼی ام ګورګوري می یادیږي، او باګرام لمر چې بستا ننګي څپ کړل، د باګرام لمر چې بستا ننګي څپ کړل، آ ګړی او ستا خبرې می یادیږي. وتا جار شم وتا جار شم زوروري زوروري ستا ملګری می یادیږي، او زما زړه چی هر ورځ پېښور غواړي. تاسو پېښور کې پاتې سوي یاست. زما زړه چی هر ورځ پېښور غواړي، پېښوري او پېښوري می یادیږي. زما زړه چی هر ورځ پېښور غواړي، پېښوري او پېښوري می یادیږي. ته خبره کنه د کاپر لوري، ستا مچکی ستا غومبري می یادیږي. ته خبره کنه د کافر لوري، ستا مچکی ستا غومبري می یادیږي. او لج می ونی سپغیش کی چې د مشم، ستا دوی زر کی دوی کونتری می یادیږي. او هغه نن په میسنجر راته لیکلی، هغه نن په میسنجر راته لیکلی، د ژړک لالا خبرې می یادیږي، آ د لوړو غرو نظرې می یادیږي، اما ما اړ یم ګربرې می یادیږي. نو د غزل غدر شعر ځان ته خپله یوه کیسه یې کنه. زه په خپل دومره وایم چې یو وخت و چې موږ به تش پېښور ته په یو منظره ولاړو، یا به په یو سیاسي او ادبي دوره ولاړو، بیا به رالو. کله چې زه په پېښور پوهنتون کې د پی ایچ ډی لپاره ولاړم، هلته مې داخله واخیسته په 2012 د اکتوبر په میاشت کې. نو زه چې هلته درې نیم څلور کاله پاتې شوم د دې پی ایچ ډی د زده کړو د دې ډیګري د اخیستلو لپاره، نو پېښور رښتیا هم هغه خوشحال خان خټک وایي چې پېښور تر هر دیار شه. نو زه چې کله را پارغ شوم، بیا یو شعر ما ولیکئ چې پس پرلی کې چې شالکوټ راته هار دی، پس پرلی کې چې شالکوټ راته هار دی، پېښورۍ وسل مسترګو ته ولاړ دی. نو د پېښور ځان ته خپل یو پېښور، زما مراد یوازې پېښور شهر نه دی، باګرام نه دی، د پېښور چې کومه پراخه سیمه ده، پېښور مرکز دی، پلازمینه ده، دا نو له پېښوره واخه تر شانګلی تر لیلوڼۍ پورې، او تر دیر تر سره تر باجوړه، بیا تر کواټه تر بنو، بیا تر ډیر د بنو تر لمن تر ډیر اسماعیل خانه پورې، یا تر اټکه پورې چې د پښتنو سیمې دي، تر مرګلی تر پولو پورې چې په دې منطقه کې، تر کوړی تر سوابۍ تر بنیره پورې چې زه څومره ګرځېدلی یم، څومره مینه، څومره پښتو، څومره پښتونګرمي چې په دې خاوره کې وه. خدای شته چې که مې وس وای یو کور مېلته خامخا د سواستو یا د اباسین پر غاړه اتمن جوړاوه. نو هلته چې ما ژوند کاوه، نجیب صاحب رښتیا هم هغه د تخلیق سیمه ده، د پنج سیمه ده. هلته رښتیا هم شاعري تخلیق چې دی، هغه رښتیا هم په دغه آباد ورشو کې، په دې اوبو کې، په دې ژوند کې، هلته رښتیا هم دغه دی. نو ځکه زه خپل کله نا کله په شعر کې یا په غزل کې پېښور یادوم، همدغه علت دی چې دې خبرو کې ما وویل. بیا یو وخت بله غزل درته وایم، د پوهنتون آخري شپه، هغه بیا اوس را سره نسته، بخښنه غواړم. د پوهنتون آخري شپه هغه بیا درته وایم،
بس نن هم دومره کنه یو غزل په بل استاد لپاره وایم ته په مسافرۍ کې هیڅ خوند نه واخلي. د فتوو فرمان دی ټول ایری ریشا د فتوو فرمان دی ټول ایری ریشا ملا ژبه دی ګونګی شونډې دی پریشا چې تنکی چڼې دی ټول تیغه تیر کړل ستا د الوستي کتابونه در پسې شا د تیارو میرمن دی لنګ شو په کور کې زمش د تیارو میرمن دی لنګ شو په کور کې زمش په چیر دی ړنګو خونو ته بیا شپې شا مو جنازې باسي لخارا ستا سپیغ لدې ځوانانو په سیمړېشا او ته په کوم ستر ګراغ لري پښتونخوا ته زغل زغل ځور ځه سپینې دی پریشا ک په خپل کې دانن یو مټې نشي ک په خپل کې دانن یو مټې نشي مشران بیا در ډکه دریشا خوشال پر مین بیا بارام راغلی د جندی چپی دی بیا تودی تودی شا دا آمد لگور دا غژغ راوزی پښتونخوا لمن دی بیا تر مارګلی شا دا آمد لگور دا غژغ راوزی پښتونخوا لمن دی بیا تر مارګلی شا د ژړک ارمان به ال پر کیږي د مرچی پر کور بلا میلمنی شا ډیر مننه.
دا او ډاکټر صادق شړک چې تاسو خبرې او شعرونه واوریدل. له همدې سره د مجلې دا غنه تړو بلونه به د نورو او نو مطالبو سره بیا تاسو په خدمت کیم. تر هغه د لوی خدای پامان.
نوی کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري، خو ورڅ خزان ساتلې اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځي، مخ پوزې خلی او سترګو ته لاسونه مه وروړي، له خلکو څخه لږ تر لږه درې غزه فاصله ساتي، په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. کچوک تبا او سر درد لري نو په کور دی کینی د کورنۍ لغړو دي ځان لري ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرسه ژغورلی شئ.